سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سوی نن د خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 10 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې مو زاب عبد الحق کاکړ هرکلی کوم اله دا روغ جوړ او خوشاله بایست د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو په خبرونه کې د طالب مبارزي ملالی یوسفزی پر ژوند د جوړ شوي فلم په اړه معلومات ورکوو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږې سندرې راوړو په پایل هم له خبرو سرټکی د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې دا ځمکه نیغ په نیغه کورونو ته نه شي ستنېدلی د افغانستان کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسال طالبانو پاتې شوي کور په کور تلاشي روانه ده د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر په شام کې د منځدارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او سم د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې لرزمکه نیغ په نیغه کورونو ته نه شي ستنېدای بلکې لومړی دی بنو شار تراسي او ځانونه دی ريجستر کړي له شمالي وزیرستان د پوزي عملیاتو لوجي د بیکور کلسو خلکو د ستنولو په بل مرحله کې دا وخت خیسور د اوسیدونکو د تګ لړۍ روانه ده خو دغه خلکو نن مشالې دوه ویل چې باید حکومت اجازه ورکړي چې لرزمکه نیغ په نیغه خیسور ته ستانه سي
نیغ دا عرف کیو انتظامیاته چې میزو رادیکیشن د رزمک نو شي خپل دغه متاثرین یې خو مسته څنګه لا شوی نه دی د رزمک چې هو د رزمک نه مسته لیار هم لا شي چې میز د رزمک نه ډایرک خیسره میرل کلو شي
خو د شمالي وزیرستان رسال پولیټیکل ایجن زهیر الدین بابر مشال ریډیو ته ویلي د خیسور خلک له رزمک نه خپل نه د سنیدو اجازه نه لري البته د ريجستریشن لپاره بونو شرطه پراته کې ورته سنتیوي ورکولای شي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې په بنو شار کې د ایسویانو د عبادت خانې د امنیت په ساتلو کې ناکامه سوې دي د جمعې پر ورځ د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز وویل چې حکومت باید په ټولو صوبو کې د لژکیو عبادت خانو ته د ډاډ وړ امنیت ورکړي له غونډې وروسته نوموړي مشال ریډیو ته وویل
نو مونږه ټول مسیح برادری ته پورا صوبہ خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کو اور حکومت نه دا ډیماند کو چې دا عبادتګاه دي چرچز دي مندر دي او ګردواره دي هغه ته فول پور سکیورټی پرووایډ کی
په بونو شار کې سویان ادا کوي چې پولیس ورته ویلي چې د چرچ یا کلیسا امنیت نه سي ساتلای خو په دې اړه نه پولیس ورته ویلي او نه هم پرون په غونډه کې د صوبایي حکومت لخوا څه جواب ورکړل شوی دی د افغانستان کندوز سرپرست والی حمدالله دانشوایی له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسوالو طالبانو پاکې سوي کور په کور تلاشي روانه ده ښاغلي دانشي پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ته ویل جګړه تر ډېره حده د ښار لمنو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم به د خلکو لپاره بشري مرستې پیل سي د زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ولسي وګړو ته زیان ونه رسېږي او کورونه ویجاړ نسي د دا هم ویل چې هغو کورونو ته چې امنیتي ځواکونه نیولي مرستې رسېدلې خود د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته د کندوز سرپرست والی څرګند کړ چې د کندوز شار زیات دوکانونه لا هم تړلې دي خو صاحبي روختون شاینن فعال سي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره وسله اخیستې ده ښاغلي ربانی پرون د بغلانیان د وحدت عزت او حیثیت د دفاع سرلاري وبلل او زیاته کړه چې هغه شوراګانې چې د قندوز تر سکوت وروسته جوړې شوې له دې خاورې د دفاع لپاره دي او د بغلان خلک د ټول افغانستان لپاره یو مثال دی ویل کېږي چې په بغلان کې لږ تر لږه 2000 کسان وسلې اخیستې او وایي چې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د لوګر امنیت قومندان جنرال داود احمدی دا ادا کوي په پولې علم خروار ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لښتلغه 540 وسوال بجل سوي دي شاغلی احمدی پرون د مشال ریډیو ازادي څنګ ته ول په برکی په برکبی برک ولسوالۍ کې هم د وسوالو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ګډ عملیات روان دي په عین حال کې د کندهار پولیس وای لښتلغه سل وسوالې په شوراوک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وجل دي او 500 تنه زخمیان دي په شوراوک کې د عملیات پرون اول مورز سوي دي د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشاو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګي شي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې ښاغلي کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسور کولو حکم ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په شام کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 500 میلیونه ډالر ورته بیلې شوی و لغټو مشکلات سره مخامخ وو. بلخوا په شام کې حکومت ضد فعالان وایي اسلامي دولت وسوالې ډلې د دې هیواد حلب ښار ته نږدې یو شمېر کلي نیولې دي. لندن میشت د شام بشري حقوقو څارنې وایي داعش یو شمېر کلي له هغو ډلو نیولې چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګي شي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روس 10% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روس د دفاع وزارت پرون وویل چې په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 بمباري کړې او د اسلامي دولت د وسلوالو 8 مرکزونه ویشتي دي. د افغانستان یو فلم د آسکر جایزې ته کاندید سو. د یوټیپیا په نوم د افغان فلم د ملالی زکریا په نوم یو ښځې فلم جوړونکی ډایرکټ کړی دی. میرمن زکریا هله سرګند کړی چې افغانستان به سش کال لومړی مقام وګټي. یوټیپیا د یوې شنډې ښځې د ژوند پر کړاوونو جوړ شوی دی. د اسکار جایزې د ګټونکو د اعلان مراسم به د 2014 کال د فروری په 28 د امریکا په لاس انجلس ښار کې جوبل خوانن د تعلیم مبارزی ملال یوسفزی پر ژوند جوړ شوی انګریزي فلم به په امریکا او نورو هیوادونو کې د ننداري لپاره وړاندې شي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. په روانه غړي کې مهم ریپورتونه دادي. حکومت وایي د شمالي وزیرستان د خیسور پر رزمک کې میشت به کور کړل سوي کسان نیغ په نیغه نشي ستنېدلای، بلکې اول به بنو ترازی بیا به خیسور ته ځي. خو خلک څه وایي؟
نیز ورګ به غواړم درې مبانی دا او نیز ځانند مرګه وکړه. نیز دا ډور چې نه ولا ځي نیز سره دا ډور چې په دې چې نیز کې دی دا نیز ګارو ګرځي.
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مرسته پیلسوي د سولې عمل لا هم پر ځای ولاړ دی، خو د بیا پیل لپاره د افغانستان د سولې عالي شورا څه وړاندیز کوي؟
خپل طالبانو او وسلوال مخالفین خپل ملاتړ لري چې سوام یو اوربان به خواته لازم.
او نن د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د ملالی یوسفزی پر ژوند جوړ شوی د انګریزي ژبې فلم ننداري ته وړاندې کیږي. په فلم کې څه دی؟
یو خو په دې فلم کې د دوو مفکورو جګړه ده. من یو هغه چې ملال او د هغې پلار وړاندې کوي او بل هغه چې ملا فضل الله وړاندې کوي.
د دې تر څنګ د مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو شمېر نور رپورټونه لرو. خوسم د خبرونی د پایل ریپورت له شمالي وزیرستانه کو پایل. شمالي وزیرستان ته د بیکورکلسو کسانو د سنیدو په یو بل مرحله کې دا وخت خیسور خلګو ستنیدنه روانه ده. خو د دې سیمې هغه کورنۍ چې د بونو پرځای رزمک ته کډه شوی وي اوس له یو بل مشکل سره مخامخ شوی دی. دوی وایي حکومت ورته ویلي چې پر رزمک کې د خیسور میشت خلک به لومړی بنو ته ځي، بیا به له هغه ځای خپل کورونو ته ستنول کیږي. دوی د حکومت دا پریکړه نه مني او غوښتنه کوي چې باید له رزمک نیغ په نیغه خیسور ته ولېږل شي. خو حکومت بیا وایي د دغو خلکو بنو ته په راتګ کې اسانتیا ورکولی شي، خو البته دوی نیغ په نیغه نشي تللی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان خیسور سیمه هغه به کور شوی خلک چې د عملیاتو لغوجه هلتا رزمک مختلفو سیمو ته کډه شوی، وایي چې اوس لبنونه د میرعلي خیسور سیمه کډوالو واپسی روانه شوی او دوی ته تنظیمي وایي چې دوی د رزمک نه خیسور ته نشیت للې، بلکې د لپاره به اول بنو ته کډې وړي چې دا غي زینبا دوی واپس خیسور ته لګلې شي. د خیسور سیدون کې عزت خان چې رزمک کې میشته وای اول ندی کډه شوی او نن خپل کلی ته واپس لپاره کډوال کولې شي.
سبګل زن رزما خو د ځوانین لکه خالته دی په تاسو خو ډېره کاډه دي تنظیمي را کیسه کړی دی چې دا خلک بیا باندې ته بیا یې د باندې بیا واپس کی چې تاسو خپل کاډ سدګی ته به ځای په سدګی باندې رجسټریشن او پیسې دی یې نه بعد بیا میرلی و خیسره وداله کتل څه نه دا هر سکیو تنظیمیا ته
ملک زمان وای دوی رزمک انتظامی سرا جرگا کرده او خپل کلی تا در رزمک نه هم واپسی غواړي چې نه د واپسې پیسې او نور مراعات غواړي خو دلته دې د دوی نوم لیکنه وکړي. دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نه وکړه نو دوی وویل در وتلو کډوالو طریقه کار جودا او هل تخکیل خلکو طریقه کار جودا دی. خود خیسور سیمه کډوال کرزمکه هم وی چې نن یې واپسی روانه دی نو دغه چې څومره هم خاندانونه دی انتظامیات د مشران تفصیل ورکړي خو واپسی بای بیا هم لبنو کیږي ځکه چې د دوی به اول رجستریشن کیږي او ورته به وطن کارډ جوړول شي چې هلته په وزیرستان کې د هر وګړي سره ضروری دی. نو موړی دا هم وویل دغه خلکو ته به په تګ راتګ آسانی ضرور ورکړي چې د واپسۍ لپاره دغه لوازمات پوره کولو لپاره بنو ته راځي. ظاهر الدین بابر دا هم وویل چې د خیسور سیمې کډوالو نوملیکنه څو میاشتې وړاندې شوې لهذا هغه فرمونه که کمو خاندانونو نوي ډکړې هغه دې هم فیلحال انتظار وکړي. یاده دې وي چې د میرعلي تحصیل د قبیلې نه پس خیسور دویمه سیمه ده چې د تیرو څو ورځو نه یې واپسي روانه دی او یو شمېر کلیو ته یې د انتظامیې په وینا د زرو نه زیاتې کډې واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خیبر پښتونخوا په بونو ښار کې د ایسویانو پر چرچا کلیسا ته د ایسویانو چرچا کلیسا ته د امنیت نور کولو موضوع د دې صوبې په اسمبلی کې راپورته کړل شوی ده. پرون په غونډه کې د اقلیتونو غړي اسکر پرویز پر حکومت نیوکه وکړه چې په بونو کې د ایسویانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. بلخوا د حزب اختلاف غړو په اسمبلی کې د صوبایي وزیرانو د نشتون په خبره له غونډې بایکاټ وکړ. د مشال ریډیو همکار غلام غوث هم د اسمبلی غونډې ته ورغلی و او دا رپورټر علي شریف.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماخام د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز په بنو کې د عیسایانو د عبادت ځای ته د پولیس د یو ډي اس پی لخوا د امنیت ورکولو په انکار سخته اندېښنه څرګند کړه او په دغه لړ کې د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
بنو پولیس چې کم دی دا بالکل ناکام شوی دی چې هلته بنو چرچ ته سیکورټی فراهم کولو کې او چې ډیمانډ یې وکړل د مسیحي برادری ډی ایس پی نه چې دلته زموږ چرچ ته سیکورټی فراهم کړي نو هغه مخکې نه هغه ته دمکیانې ورکړی دی مسیحي برادری ته چې دا سیکورټی تاسو خپله وکړي ورنه مونږ به دا چرچ بسیل کوو. نو مونږ ټول مسیحي برادری ته پورا صوبه خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کوو اور حکومت نه دا ڈیمانڈ کو چې دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی گردواره دی هغه ته فول پور سیکورٹی پرووائڈ کی.
اسکر پرویز زیاته کړه چې په پیښور کې په کواټی چرچ د وسلوالو د خونړی برید روستو امنیتی ادارو ته د صوبایي حکومت لخوا د هدایتو باوجود اقلیتی عبادت ځایونو ته سم امنیت نه دی ورکړې شوی.
خالی اومکه چرچ کې چکم چرچ کې دماکه شوی او داسې یو شپږ میاشتو دپاره ډېر زیات پولیس ډپلوئډ ولته. مین گیټ نه لږ مخکې سیکورټي والا ولاړ دي چې پښتنو کې چې څوک دی څوک نه دی. چکم هغه پولیس والا ناز دی هغه چیت او خالی مطلب خپل گپ شپ ته ناز دی او نور سیکورټي خو پرووایډ نه کی چاته چیک خو نه کی چې څوک زی راځي نو
د اقلیتی عبادت ځایونو د امنیت په اړه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت د اسکر پرویز د نیوکو د ځواب لپاره تیر ماښام د پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف کوم یو ذمہوار صوبایي وزیر موجود نه وو او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ په لاهور کې د عمران خان په جلسه کې موجود وو. بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د احتساب کمیشن لپاره د قانون سازی په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې صوبایي حکومت قوانینو جوړولو لا زور ورکړی دی خو د حکومت په چلولو کې صوبایي حکومت غیر سنجیده دی.
چې د قانون د لاندې کوم اېد د تفاصیل د وی نوټیفیکیشن یو کال بعد غریبتاریان دی یو کال مخکې پدې اجازه کې اجرای ته د حکومت وګوري آیا د دې حکومت د دې اتحاد جماعتو یو بار نیولې ده نشته دا خبره به کې نه څنګه پولیس یې مران راځي هر نیو بلستان یې واه او کوي نن زه دا وایم چې دې سو دې په سیاسي پارلماني تاریخ کې دور به دور مستری دا څه خبره نه راځي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حزب اختلاف تیر ماښام په دې وجه د اسمبلی نه واکاوټ هم وکړو چې صوبایي وزیران د اسمبلی د کاروایي پر مهال موجود نه وي او په بیلابیلو موضوعاتو حکومتي دریز مخې ته ناراضي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوسم راځو د پاکستان افغانستان او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته او خبره دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا غړی اسماعیل قاسم یار وایي تر هغه وخت چې پاکستان په عملي توګه د افغانستان د سولې په بیر کې خپل مثبته ونډه نوي ثابته کړي په دې اړه یوازې خبرې بے معنا دي. نوموړي دا خبرې پرون د مشال ریډیو له افغان څنګ سره کړي. په دې ورسې کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې شایي نور هم وځنډې شي. ملالی بشیر د مرکې په سر کې له ښاغلي قاسم یار پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د کومو دلایلو له کبله شایي نور هم وځنډې شي.
او سبب دا دی چې دا یو لوب د ټول خبره یوازې دی او تش په نامه کو یو متمرکز جدي خبره اتره چې ټول خواته وخوځي کی موجود نه و دومره دی چې وخت ضایع کیږي او وخت تیریږي. زمونږ عقیده دا دی چې باید کله چې سیاسي ټینګ اراده به موجودی د خبراتر لار خلاص ده مون د سولې غوښتن کې یو یو تلپاتې سولې یو عادلانه سولې مون غواړو. زه دا وړاندیز لرم زمونږ ورور حکومت پاکستان خپل ملاتل د طالبانو او وسلوال مخالفین خپل ملاتل لري کې دوام یو اوربان به خواته لاز پس له اوربان دا فکر کوم چې خبره اتره یعنی نتیجه لرون کې خبره اتره به دی او خوا یو غوږ زده د سولې خبرې او بل غوږ د انفجار او ځانمرګ حملاتو او نورو جګړې چې شدت پیدا کړی دی په دې ورځو کې او په دې میاشتو کې خو داسې خو نه کیږي.
په مذاکراتو کې د طالبانو لخوا اصلي خلک څوک دی چې باید برخه واخلي؟
یو مشرتابه چې طالبان ټول تابعیت ولري یعنی یو واحد مشرتابه موجودی اوس خو توته توته شوی. مونږ په خیال چې باید سوله باید یو جامع او ارخیز سوله به وي نه چې یو ګروپ سوله به وکړي او بل یې جنګ ته دوام ورکړي. خو دا د سوله معنا له منځه ځي په داسې حالاتو کې.
په دې وروستیو کې پاکستان ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د سولې مذاکرات ترسره شي. د سولې مذاکرات ولې نه ترسره کیږي یا په افغانستان کې ولې سوله نه راځي په داسې حال کې چې پاکستان هم ډېر ټینګار کوي؟
یو خبر په توګه دا یو مثبت خبره ده خو هغه خبر چې عمل هم پکې موجود دی، یعنی پاسله خبر عمل موجود دی او داسې خبرات لري چې یو نتیجې ته ورسی کی سوله به ثبات به راولي او په یو جدي توګه وي متمرکز به وي، یو کاري اجنډا پکې موجود دی، نظارت هم بین المللي نظارت هم ورسره وي چې معلومه شي چې دا یوازې په الفاظو په چوکات کې دا خبره اترې پاتې کیږي یا عمل خواته بخوځي.
دا د افغانستان د سولې عالي شورا غړي ښاغلي قاسم یار چې له ملالۍ بشیر سره خبرې کولې.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منیمای کې درته هم یو شمېر ریپورتونه لرو چې د افغانستان د کندوز په اړه باندې دي، او د دې ترڅنګ د ملال یوسفزي د تعلیم مبارزه د نوبل سولي جایزه ګټونکې ده، د دې پروژوند یو فلم جوړ شوی دی، هی نیمډ می ملالا، یعنی هغه زمانوم ملالا کشوت. دا فلم اوس نن د ننداري د پاره د امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې وړاندې کیږي. دا به ګورو چې په دې فلم کې دیڅه او په دې اړه به تفصیل درکو. اوس یو بل پاکستان سیاسي حالاتو ته راځو. فرایډي ټایمز لیکي په پاکستان کې د سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو او د دوی د غلطیو اندازو لکبله ګټه یوازې پوښتنه رسیدلې ده. که په دې وخت کې د طالبان پر ضد عملیاتو او که کراچۍ له وسوالو پاکولو ګټه د سیاستوالانو پر ځای پوسټر سي درې ده. د دې لیکنې غټه کې لیسرار علم مومند اورو.
نو رسپانل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طاقت پر زور د تحریک انصاف د مشر عمران خان د درنی مخه وننی ولا، نو همدغه وجوات چې دریم امپایر غوتو چته نکړه او د وزیر اعظم حکومت سلامت پاتې شو. نواز شریف د عدالتي کمیشن پر جوړولو راضي شو او یې منله کپې انتخاباتو کې د لخوا ټګي ثابت شو نو حکومت به پریک دی. خو چې کله عدالتي کمیشن په بش پرتوګه د عمران خان تورونه رد کړل، نو نواز شریف سره خموخه و چې له عمران خان ځان خلاص کړي. البته نواز شریف په یو بل خموخه لاس اور کړه او هغه دا چې په داسې حال کې چې طالبان له حکومت سره مذاکرات ته چمتو وو، نو موري واک فوجي مشر راحیل شریف ته ورکړو چې طالبانو پر ضد ګامونه واخلي. همدارز راحیل شریف د وسلوالو پر ضد په عملیاتو پیلولو سره د پاکستانی ولس ذهنونه او زړونه وګټل. لږ وروسته نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې شروع کړې او همدارز په فخر کې نواز شریف د هندي وزیر اعظم لخوا د دوه هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارو ترمنځ د مذاکراتو وړاندیز ومانو. خو مخکې له دې چې په نوې ډیلی کې دغه مذاکرات پیل شي، وزیر اعظم د پاکستاني رسنیو تر فشار لاندې راغی چې دارنګ د مذاکراتو په ایجنډا کې د کشمیر مسله هم شامل کړي او هم له دې سره نو شریف د وفا خار لسر وړنی له لاس اور کړي. په مقاله کې بیا د عمران خان په اړه لیکنه شوې او رسپانوي په داسې حال کې چې دریم امپایر غوته اوچته نکړه، نو د غلطو اندازو لکبل عمران خان هم د درنې ګټې له لاس اور کړي او له ناکامۍ سره مخ شو. لدی ورستو عمران خان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پړه د پلټنولو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړو، خو هغه هم هیڅ نتیجه ورنکړي. مقاله کې راغلی دی اوس با د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری تراشو. زرداری په شروع کې له نواز شریف سره خه اړیکې پیل کړې چې دا رنگدوان له عمران خان بچي، خو زرداری د متحده قومي موومنت په اړه غلط اندازه ولګوله چې لوجه په کراچۍ کې حالات دومره خراب شول چې پوځي مشر راحیل شریف پر دې مجبور شو چې مرکزی حکومت باندې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره فشار زیات کړي. همدارز پیپلز ګوند متحده قومي موومنت چې ترګری ضد د کومو قوانینو منځوري ورکړه، هم هغه قوانین اوس د دوی خلاف استعماليږي. د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین هم غلط اندازه لګولې و. کله چې حالات د نواز شریف خلاف وو، نو دا ګوند لپاره سره ولاړ وو.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوی. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه او ری په دومنی مایکی درته یو شمیر ریپورتونه لرو د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. سلام پښتونخوا خبرونه دا راځي چې اوس د کرن خان پژاخ کی د سندرې ته ورشو.
بغیر لدم جون غمونو کی کا کر دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے دے مکہ پھلے یار میں مڑ دے ما خوب لی دلے دے مکہ پھلے یار میں مڑ دے پلغمان کرا پیدا شو ن پلغمان کرا پیدا شو غرن لٹو ما غرن لٹو ما غرن لٹو ما غرن لٹو منیت میں کڑے دا کنڑ دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے دے مکہ کھلے یار میں مڑ دے ما خوب لی دلے دے مکہ کھلے یار میں مڑ دے شمرا بیدار او لا ټول ورځ یم نا قلار لا ټول ورځ یم نا قلار د ګل په شانتی او د ګل په شانتی او د ګل په شانتی د ګل په شانتی رنگ می وګوره چی زړه دې ما خوب لیدلې ما خوب لیدلې دې مکه خپل یار می مړ دې ما خوب لیدلې دې مکه خپل یار می مړ دې
د کرن خان پرخ کې مو سندره واوریدله او اوس هم راځو د خبرونو لنډیز ته ځکه چې نه نیمې بجې سوې. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکي وایي حکومت ورته ویلي چې له رزمکه نیغ په نیغه کورونو ته نسي ستنېدای، بلکې لومړی د بنو ښار ته راسي او ځانونه دې رجسټر کړي. د شمالي وزیرستان د پوجان لیتلوجي د بېکل کسو خلکو د ستنولو په بله مرحله کې دا وخت خیسور د اوسیدونکو د تکراري روانه ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پیتونو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې په بنو ښار کې د عیسویانو عبادت خانې د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوې دي. د جمعې په ورځ اسمبلی په غونډه کې عسکر پر زور چې حکومت باید په ټوله صوبه کې د لږکي عبادت خانو ته د ډاډ وړ امنیت ورکړي. د افغانستان کندوز سرپرس والی حمدالله دانشي وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسوالو طالبانو پاتې شوي کور په کور ته نشي روانه ده. ښاغلي دانشي پرون جمعه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته جګړه تر ډېره حده د ښار لمنو ته وتلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره وسله اخیستې ده. ښاغلي ربانی پرون د بغلانیان د وحدت، عزت او حیثیت د دفاع سرلاري وبلل. د افغانستان د لوګر امنیت قمندان جنرال داود احمدی دا کوي په پل عالم، خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي امنیت کې لشکلګه 50 وسلوان وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر آسټن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای یې د اپوزیشن د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې اسلامي دولت وسوالۍ ډلې پر ځای جنګېږي. بلخوا په شام کې حکومت پالان وایي اسلامي دولت وسوالۍ ډلې د دې هېواد د حل ښار په نږدې یو شمېر کلیو نیولي دي. د افغانستان یو فلم د اسکر جایزې ته کاندید شو. د یوټیوب په نوم د افغان فلم د ملالۍ زکریا په نوم یو ښځې فلم جوړونکي ډایرکټ کړی دی او بلخوا د تعلیم مبارزې ملالۍ یوسفزۍ پر ژوند جوړ شوی فلم نن نړۍ نندارې ته وړاندې کیږي. دا و د سیمې او نړۍ خبرونه او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ته پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې د ملک نه د ترخګری د خاتمې لپاره په هلو ځلو باندې لیک کړي او وایي چې پینډی کې په پوځي سر دفتر کې د لا پې یو غونډه کې ژمنه شوې چې د پاکستان د ګډ ګډ نه د ترخګری د ختمولو پورې به پوځي عملیات روان وي. ادارې وړاندې وایي که څه هم حکومت داوه کوي چې د ترخګری پر ضد یې تر ډېره حده کامیابی ترلاسه کړې ده، خو له دې باوجود وسلوال لګیا دي د پاکستان په مختلفو علاقو کی کاروایانی کوي چې پکې د پیښور آرمی پبلک اسکول نواخل تر د بډبيري په بیس حمله شامل ده. ادارې سي توي په داسې صورتحال کې چې وسلوال دورانکاري یو موقع هم نه ځای کوي، نو باید چې حکومت د دې د مکمل خاتمه لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي او که قانون نافذ کونکو ادارو کې څه کمی وي یا د هغوی څه ضرورتونه وي نو حکومت دې ورلا په ترجیحي بنیادونو باندې پوره کړي، ځکه چې دا مسله د ولس د بقا، د ځان او مال د تحفظ دا او لست تحفظ ورکول د ریاست آئینی ذمہواری وی. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی چې د باړی بازار د بحالی او ټاون سنټر جوړولو کوم هدایت ورکړي، هغه یقینا د ستاینې وړ دی او دا نه یوازې د دغه ځای د خلکو بلکې ټولو لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې باړی کې با کاروباري هلې ځلې بحال شي او د هغه ځای رڼاګانې به بیرته راستنې شي. ادارې کلی کې چې حکومت سرنګ د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن شروع کړی دی، نو د دې خواږه عام خلکو تر سوالو او د اپریشن ګټورو نتیجو د پاره ضروری ده چې حکومت د متاثر خلکو د پاره په ابتدایي توګه د خرچ او نور خوراک انتظام وکړي او له هغې وروسته د دې خلکو د کورونو او کاروبارونو د بحالۍ اقدامات وکړي، نو دا شن په منطقه کې تلپاتې امن ته لار هواره شي. ادارې اخیری کلی کې چې د چین او پاکستان ترمنځ کوم د اقتصادي راهداري یا نور لوزنامې لاسلیک کیږي، باید چې دې کې د فاټا د پاره خصوصي برخه کې خو دې شي، ځکه چې یو طرف ته قبایلی سیمې د اول نه د کاروبار په لحاظ ډېری ورستو پاتې دي، بل طرف ته لوډ شیډنګ، امنیتی صورتحال، پوځي اپریشنونو او د سہولتونو نشټوالي دلته کاروباري او صنعتي ترقی په ټپه ودرولې ده. بیا چې حکومت کوم سیمو کې اقتصادي او صنعتي زونونه جوړ کړي، هلته هم څه قسمه سہولت په نظر ناراضي، نو په کار دي چې حکومت ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کارو ته خاص مراعات ورکړي چې ور سره به امن هم یقیني شي او دا شن به د صنعتي ترقی سره دلته سیلانیان هم راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکونومیست مجلې لیکلي دي چې د قندوز د پیښې نه وروسته ولسمشر باراک اوباما د بې پولو ډاکټرانو د سازمان مشر څخه بخښنه غوښتي، خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنګي جرم دی او باید خپلواک پلټنې وسی. بلخوا فارن پالیسي مجلې په یو رپورټ کې لیکلي چې سعودي عرب د داسې یو شمیر ننګونو سره مخامخ دی، کچېرې په وخت انتظام ونه سي نو دا هیواد بېقراری لور ته وړلای سي. د شاین بنوري ودې دواړو مقالو ته کتنه کړې ده.
د اکانومیست مجلې په یو اداریه کې لیکلي دي چې د اکتوبر په درېمه نیټه د افغانستان په قندوز کې د بې پولي ډاکټرانو په روغتون د امریکایي هوایي ځواکونو په برید کې 22 کسان وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان مشر ته ټلیفون وکړ او بخښنه ترې وغوښته، خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنګي جرم او باید په دغه اړه خپلواکه پلټنې وشي. د اکانومیست لیکي چې جنرال جان کیمبل سینیټ ته د گواهی ورکول په وخت ویل چې دا بریده د افغان ځواکونو په غوښتنه کړې ده. ولسمشر اوباما په رسمي توګه په افغانستان کې د امریکا د دیار لسکلن جنگ پای اعلان کړی ده او دغلته موجود خوښه لزر ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره دي. خو د مجلې په وینا د دې پیښې نه څرګندېږي چې افغانستان کې لا د امریکا ونډه پای ته نه ده رسیدلې. په روان کال کې په افغانستان کې 15,000 افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي او په هلمند ولایت کې لا هم وسلوال فعال دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په راپور کې لیکلي دي چې سعودي عرب د داسې یو شمیر ستونزو او ننګونو سره مخ دی، کچري په وخت انتظام ونه شي نو دغه هیواد د بېقرارۍ لور ته وړلی شي. په راپور کې راغلي دي چې وړومبې خو د شاهي کورنۍ د ځینو غړیو ترمنځ اختلاف دی او په دوی کې ځینې سلمان د باچا په توګه نه خوښي. دویم په یمن کې جګړه او د سعودي عرب بمباري په هیواد دننه د اختلاف وسیله جوړې دي شي. دریم سعودي عرب د ځینې اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تیلو د خرڅ په اړه د سعودي عرب ستراتیژي هم ګټه نه ده کړې. سلورم دا کال د حج په موخه د دوو بدو پیښو په نتیجه کې د سلګونو حاجانو وجنې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې ترنګلی کړې دي او د ځینې خواوو دا غوښتنه کیږي چې د اسلام د مقدسو ځایونو انتظام دی د باچا د کورنۍ پر ځای یو کمیټه ته ورکړل شي. او پنځم په شام کې د روسیې مداخلت دا داسې ننګونی دي چې کچر سم انتظام ونه شي نو په دغه بادشاهت کې بېقراری رامنځته کولی شي.
شاهین بنیرو چې سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کول. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وای د شهر په ځینو سیمو کې جګړه لا روانه ده. د دانشی په وینا د کندوز په کابل بندر، خان آباد بندر او امام صاحب بندر کې د وسوال طالبان پر ضد پوځي عملیات روان دي او وسوال طالبان لا هم د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په ریپورت کې.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو او نورو ملکي ځایونو لا هم ډزې کوي او امنیتي ځواکونه د ملکي وګړو د امنیت لپاره څوکه پر مخ روان دي. دانشی څرګنده کړ چې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو پاکې شوي له تیرو دوو ورځو راهیسې کور په کور تلاشي روانه ده او لږ تر لږه دیارلس وسلوال طالبان نیول شوي دي. حمدالله دانشی وای دکانونه ډیر کم پرانستل شوی دی او زوی روختون په بشپړ ډول د وسوالو د حملو له ساحې وتلی او شایي نن په کار پیل وکړي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړ چې په ښار کې د امنیت ټینګولو ته لومړیتوب ورکړل شوی او تر هغه وروسته به د تخریب شویو ځایونو د بیا رغونی خلکو ته د پاک اوبو او برېښنا رسولو کار پیل شي. حمدالله دانشی وویل
یک مقدار کمکایی که در دسترس قماندانی امنیه و ولایت اینجا بود
هغه په خیمرستی چې په امنیه قماندانی کې و هغه کورونو تر رسول سوي چې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. نن به له کابل مرستي را ورسیږي او به ویشل سي. په بلخ کې زموږ کډوالو ته فوق العاده کومک سوي. په تخار او بدخشان کې هم شهر کلی سوي. په بغلان کې د جګړې لامل ډیر کار نه دی سوي. خو په کابل کې هم یو شمېر سوداګرو د کندوز له بيځای سوي خلکو سره د زیاتوم رسوجمنه کړی ده. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی څرګنده کړ چې د جګړې په سیمه کې خلک لمرستو محروم پاتې دي او د مرستو رسولو ډلې نشي ورتلای. هغه نړیوالو او کورونیو خیریه ادارو وینجوګانو چې په کندوز کې ملکی خلکو ته مرستې رسولې هلته د ملکی روغتون تر بمباری وروسته فعالیتونه بند کړل. په دې پیښه کې لږ تر لږه 22 ملکی خلکو وژل شول چې د بې سرحد ډاکټرانو د نړیوالې مرستندوی ټولنې کارکونکي هم پکې شامل وو. د خیریه اداره چې د کندوز د حمله په اړه تیړنې کوي وایي چې له دې ولایت یې خپل کارکونکي استلی دي او په ټول افغانستان کې وسخه خپل کارکونکو د امنیتي مامورینو او ناروغانو د امنیت پړه غور کوي. د چارونکو په باور په کندوز کې د امریکا د پوز د بمباری زیان به د بشری مرستو کارکونکو او ملکی خلکو ته ورسیږي. په وډرو ویلسن انسټیټیوټ کې د جنوبی اسیا د چارو څارونکو مایکل کوګلمن له کندوز د بې سرحد ډاکټرانو د موسی وتل د خوښنی ورکار بولی او وایي چې دا به ملکی وګړو ته ډیر ناوړه عواقب ولري.
فرشته جلال زیوه د امریکا واشنگتن پوسټ رسپانډ په افغانستان کې د رواني جګړې او د هغې د پای ته رسولو پر لارو چارو بحث کړی دی. رسپانډ لیکلی دی چې په افغانستان کې د رواني جګړې پای ته رسول په پاکستان پورې اړه لري. د مقالې لیکوال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې له فعالو یاغیانو سره د پولې له هغې بلې غاړې مرسته کیږي. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې خبر شوی مقاله کې لیکوال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د اورستي بریدونه ځینې پښتني راپورته کوي. ورسپانه لیکي لکه د امریکا پر 14 کلونو هل ځلو سربیره ولې لا هم افغانستان نه آرام دي. لکه په افغانستان کې ټاکل شوی حکومت دی نظر پښتنو په وار وار شوډلې ده چې خلک طالبان نه خوشوي او افغان ځواکونه په وفاداری د هیواد لپاره جګړه کوي خو بیا هم طالبان څنګه سر راپورته کړي. ورسپانل کې د دې پورته سویو پښتنو جواب د طالبانو د وسنی مشر ملا اختر محمد منصور له استوګنی او جنگي کړنو معلومه دی. سي ورسپانل ځاتوی چې دا یو ملا اختر محمد منصور نه دی چې په کوټه کې کور و بلکې د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر په کراچي کې مرسوي وو او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په بټاباد کې وجل سوی وو. د مقالې لیکوال فرید زکریا په افغانستان کې د جګړې د پای ته نه رسیدو لاملونو ته په اشاره لیکي چې کوټه کراچي او ایبټاباد درې واړه شهرونه په پاکستان کې دي. نوموړی لیکي چې په افغانستان کې روانه جګړه تر هغه وخت پای ته نسی رسول کېدای تر څو چې دا نوې پډاګسوي چې د دې جګړې سرچینه د پولي هغه بلې غاړي یعنی پاکستان کې ده. فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جګړه کوونکو یاغیانو ته د پاکستان پوځ مشورې لارښوونې وسلې او مرستې ورکوي. مقاله لیکي چې د امریکا په حکومت کې دننه او بهر ځینې وخت ځینو کسانو دا خبره په ډاګه کړې هم ده خو بیا هم د مسلې حل نه راایستل کېږي. د مقالې لیکوال لیکي چې که د دې تګلارې مخه وننی ولسی نو طالبانو ته به هیڅکله هم ماتې ورنه کړل سي. فرید زکریا لیکي چې تر دې وړاندې هغه غیاغیان کله هم نه دی بریالي سوي چې د ځان لپاره پټنځایونه نه لري. د دې په وینا په افغانستان کې د فعال یاغیانو کې سات صدا سیده چې هغه یو داسې مرسته کوونکی لري کوم چې په اټمی وسلو سمبال دی. نوموړي ځاتوي چې پاکستان داسې چل زده کړی دی چې امریکا ته ځان د مرسته کوونکی په توګه وشي خو په اصل کې د امریکا د خونړیو دشمنانو مرسته کوي. د مقالې په لیکنه پاکستان د هند د نفوذ مخنیوي لپاره په دې په افغانستان کې له مذهبي ډلو کار اخلي چې پراخ نظری او ملت فعال افغانان پر پاکستان باور نه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
پرون د جمعې پر ورځ د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د نشي توکو پر ضد وزارت لخوا د 13 میلیونه افغانۍ په لګښت د یوې دینی مدرسې د جوړولو چاري پیل شوې. ځای چارواکو د دې کار مخه له بهر څخه د طالب المانو راګرځول او د افغانستان په داخل کې دوی لپاره د دینی زده کړو د امکاناتو برابر ورپولې. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
دا پکتیکا ولایت چارواکی وایي چې د یاد ولایت یو شمیر هغو طالب علمانو ته چې په خواهی د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کولې په داخل کې به ورته د دینی زده کړو زمینه برابره کړي. د پکتیکا چارواکو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د یاد ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې لپاره د اساسي ودانۍ د کار په پیل غونډه کې وکړې. د پکتیکا د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس واصف الله واصفي رسنیو ته وویل چې د دې مدرسې طالب علمان به د خپل ولس او خاورې خدمتکارانو او نظام ته خدمت کوي.
نو دوی بدل ته خپل زده کړې مخې ته وړي په خپل کور کلي کې دغه طالبان ملته روزل کیږي او د خپل خاورې او د خپل د اسلامي دولت تر څنګ به ولاړ وي او دوی به حمایه کوي او ملاتړ کوي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې دینی مدرسې په ودانۍ به 13 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د پوهنې رئیس کوچی زازی وویل چې د دې ودانۍ مالی لګښت د مخدره توکو پر ضد وزارت ورکړي چې په یو وخت کې به د زرو طالب علمانو د زده کړو گنجایش ولري.
ایوا دینی مدرسه د نشهید توکو سره د مبارزې وزارت لخوا د 13 میلیونه افغانۍ پر ضد جوړیږي او متصدی بنسټ ډبره کې خوده لا چې د یو کال په موده کې به دې چارې بشپړې شي.
بلخو د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکو د دې مدرسې په جوړېدو خوښي څرګندوي او دولت تجمنه ورکوي چې د سیمې مشران به په دې مدرسه کې د پردیو د سیاسي مفکورو او نفوذ مخه نیسي. د سوربي ولسوالۍ یو تن قومي مشر د افغان حکومت د دې اقدام څخه مننه وکړه او له دولت سره د هر راز مرستې ډاډ ورکړ. هغه زیاته کړه
د خاورې خدمتګاران او د اسلام د دین لپاره به انشاءالله دا یو قوت یو صف وي.
افغان حکومت ډیر کړنې وکړې کوي چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په دینی مدرسو کې طالب علمانو ته د افغانستان د خاورې او نظام پر ضد روحیه ورکول کیږي. کتونکي وایي که په داخل کې د لیسانس ماسټرۍ او دکترا په کچه د فقهي او دیني زده کړو په نورو برخو کې افغاني طالب علمانو ته د زده کړو او تحصیل زمینی برابر شي، افغانستان به په اوږده مهال کې د دین په جامه کې د نورو هیوادونو د ستراتیژیکو او سیاسي هدفونو له تطبیق او د دوی له تاثیر څخه ژغورل شوي.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده او سم راځي د همایون او ګلپانی په ځخ کې دا سندره وره. د همایون ګلپانی په ژغ کې سندره اوریدل. اوسم د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی پر ژوند جوړ فلم پاړه. د تعلیم مبارزې او د سوړي نړیواله جایزه ګټونکي ملال یوسفزی پر ژوند جوړ سوی فلم بل اخره ننداري ته وړاندې شو. د فلم نوم دی هی نیمډ می ملالا، یعنی هغه زما نوم ملالا کښې شو. د فلم وړاندې کېدل او دا چې پکې څه شودل سوي دي په دې اړه د ډیوا راډیو له مشر نفیس ټکر سره مرکه وروسته اورو. تر دې لمخه به د فلم له ټریلر یا اعلان څخه د ملالی یو څو خبرې راواخلو. راځئ سورته غوښو. په فلم کې یو ځای ملالی یوسفزی د ځان پړوای زه اوس هم اولس کلنم او اوس هم ماشومم او وړو کې ورور اتلی بیا وای ملال لږ ډیر لږ شرارتی ده.
I'm still 17. I'm still a teenager. She's a little bit naughty, a little bit that much.
ملالی سبزی یو ځای د خپل ورونو له فلم جوړونکو سره پیژندګل وکوي. د وړو کې ورور اتل پاړوي د ازما وړو کې ورور دی او بیا خپل بل ورور خوشحال ته اشاره کوي وای دا بیا ازما سست ورور دی او د دې په دا خبره ټول خاندي.
This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one.
ملال یوسفزی یو بل ځای بیا وای زغواړم خلک زما له تجربه زده کړه وکړي.
I want people to learn from the experience I had.
کله چې په فلم کې ملال د خپل کلی کور یعنی سوات خبره کوي نو په لهجه کې خفګان پیدا شي وای زه چې کله د خپل کور په حق له سوچ کوم نو ماته خپل خیرنی یا ښا کوڅه را یادې شي دریاب یا سند را ته یادې شي زه په خپل همزولو پسې ته پیژم او زه بس یوزل هغه د سوات خپل کور لیدل غواړم.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
که څه ملاله په خپل کور کلی همزولو او سوات په سی ډیره خفه ده خو په فلم کې یو ځای هوټ څرګندوي ما د غلار ځان ته خوشا کړی ده او زه باید هرو مرو هم دغه سی جاری وساتم.
I chose this life and now I must continue it.
داو د ملال یوسفزی پر ملال یوسفزی چې جوړ شوی فلم له اعلان زخه یو څو برخي او سی د فلم په اړه د ډیپ رادیو له مشر نفیس ټکر سره مرکه درته لرو. په سر کې مو له نفیس ټکر زخه پښتلی چې پر ملال یوسفزی جوړ شوی فلم به نن په کوم ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي.
دا فلم هی نیمد می ملالا یعنی هغه زمانو ملالا کې خوت او اوس په ټول امریکا کې په سینماګانو تھیټرونو کې راوته په پینځاو یا خارونه کې په امریکا کې او د دنیا په ځین نورو غوړه کړل شو خارونه کې به هم دا فلم نن ننداره ته وړاندې شوی دی.
دا فلم جوړ کړی چا دی او څومره وخت یې اور باندې اخیستی دی؟
دا فلم نږدې په دوه کالو کې جوړ شوی دی. The film director David Cunningham de aur producer Walter Parker se jadwana mashhoor kasan di der mudawi taraf por ke tera karela England ke war sara waqt ter kare de aur zin shan da sul ka da wizin khapasat ke ter shwe nuswat nuswat na khudi zin footages yani zin video to clear a hun dikli di aur as alta ke malala ya istaz ya din istazay یا دا وی د فور نور بندیان چې دی او یل تنل د فلم جوړېدو د فاره
یعنی چې دی په فلم کې
یو خو په دې فلم کې د دوه مفکورو جګړه ده. من یو هغه چې ملال او داغه فاره وړاندې کوي او بل هغه چې ملال فضل الله وړاندې کوي. بل د لوستي او نالوستي خبره پکې کوي د خزه او سړی د اولس او حیوان د نانروي او تندلارې د سکول او پر سکول باندې د بم حمله د حکومتي خاموشي او د اولسي بيوستي دا ټول خبرې چې دي د دې دوه جګړه د دې جګړه په کې دغه شانتې خپل لا پسته روانه ده. خو یو مذکوره چې دن هغه د ټوپک په زور باندې په مخ کې دي او بل هغه قلم او د وینا په زور باندې مخ کې دي.
شنفیس ټکر سي ملال یوسفزی باندې لیکنې سوي دي تجزیه سوي دي خبرونه ورکل سوي دي د خپل کتاب لیکلې دي ډاکومنټري فلمونه ور باندې جوړ سوي دي د هر څه تاسو بیانوي آیا دغه نه علاوه چې معلومات خلق لري په دې فلم کې خلکو ته یو نوی ملال یوسفزی نوی زیودن یوسفزی یعنی نوی خبره به څه وی کې څوک ګوري؟
زه به دا ومه چې یو خدا فلم چې څوک ګوري نه نوی سیس کې دا وی لپاره دی هغه دا دی او په دې فلم کې ته ملال د کورنۍ برخه جوړیږي. ملال وتا یو رښتینی کردار ښکاری زیودن یوسفزی ورته یو رښتینی کردار ښکاری. په دې فلم کې خلک ویني چې سکول په بم باندې الوزول کیږي. په دې فلم کې خلک ویني چې زیودین او راغل ور دی ډېر ډېر مشکل نه تیریږي. نو دا ټول شان چې دی په کتاب کې چې تاسو ولولې نو په کتاب کې ممکن ده چې هغه شان ته اثر ونه لري خو چې په فلم کې وګوري نو خلکو ته دغه کیسه رښتینی ښکاره شي. دغه کیسه کې ورته خپل ځان ښکاري.
شنفیس ټکر سب دی کې خپل ملال څنګه یعنی خپل کردار لوبوي؟
ملال په ډیره یو عادي دینه خو دی دا
څنګه چې په کور کې مشره لور څنګه وي دا غیر برونه دي دواړه ته کشران دي هغه مشره ده دا وي خپل منځ کې جګړې یو بل باندې تنس کول دا ټولې پکې خوځې دي د مت اول مقابله د خپل رول سره کوي هغه ته ملاله دتي دغه شان ته ملاله یو شمېر تصویرونه ګوري د لوبغاړو تصویرونه ګوري په هغه کې د الک سره ملګرتیا یا د جینې د الک سره یا د الک د جینې سره ملګرتیا باندې درونو د خواندې نست خبرې کیږي او دا هغه څه دي چې دا د هر تنکي ځوان او د هر پیغلې په ذهن یا په احساساتو برخه ده خو اکثر پې په زاړه پاله ټولنه کې څوک خبرې نه کوي غلط پاتې کیږي
شاخیر پښتنه نفیس ټکر صاحب دا چې پاکستان کې دا فلم آیا داسې یو پلان یو پروګرام سچ دوی وړاندې کوي یا هلته وړاندې شوی
دا ډېره بدقسمتي ده چې په پاکستان کې به دا فلم زه فکر نه کوم چې دومره زر به ولس وویني یو خو د پاکستان چې کوم ریاستي فکر او تګلاره ده نو زه داسې فکر کوم چې دا هغې سره سمون نه خوري دا کتاب به موږ مثال واخلو په ډېره ځینې کې د ملاله کتاب نشته دی په پیښور کې کتره کتاب په پوسټ کې هغه ختم شوې دي او اصل کې اکثر دوی ته ویل شوی چې تاسو به دا کتاب نه ساتئ خو د دې فلم د برکت نه به په میلیونونو خلک په امریکا او په لویدیز کې د ملاله د هیواد یعنی پاکستان او د پښتنو په سیمه باندې تپل شوې توندلاره مفکوره او دغه شانته د ملا پلو ریاست په اړه باندې ډېر څه پیژني
دا نفیس ټکر چې د ملال یوسفزی پر ژوند د جوړ شوی انګریزي فلم بلابل اړخونه را سره چړل او سم سلام پښتونخوا خبرونه پایته رسیږي بل خبرونه کې بیا تاسو سره یو خو د همایون خان په ژغوي پایته ورسوي.